وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان، او زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزی په یو رسمي سفر نن تاجکستان ته رسیدلی. نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې په خیبر پختونخوا کې نڅرګند وسلوالو په ډزو کې 4 تنه وشل شوي دي. د مصر موقت صدر اعظم نن په قاهره کې د قبطي مسیحیانو د کلیسا په وړاندې پرونی حمله په شدت غندلې ده. خو مخکې له دې چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، په موقع د افغانستان اړوند خبرونو ته چې محمد قسیم سولم اداره وري.
دا هم مهم سرخطونه. د دفاع وزارت وای د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران به په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان څخه د بارني ځواکونو د وتلو او د ملي اردو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره خبري وکړي. جمهوری ریاست د لوی جرګې نوې امنیتی کمیټه جوړ کړه، او په کونړ کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بمباری کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د هم پوره کورنی خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ناتو سازمان د غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو او د ملي اردو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبري وسي. د دفاع وزارت ویاند جنرال زاهر زمین نن ازادي راډیو ته ویل چې د دفاع وزیر بسم الله محمدي نن په دې غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته ولاړی. د غونډه سبا ته رسمي د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي. ټاکل شوی ده په دې دوه ورځنۍ غونډه کې یو ورځ د افغانستان په اړه بحثونه وسي. جمهوری ریاست له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د امنیت د ټینګولو په هدف یو نوې امنیتي کمیټه جوړ کړه. د وزیرانو شورا د چارو ادارې د خبر پاڼې لمخې د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست د دې ګډې کمیټې مشري د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل کوي. پخوا د کورنۍ چارو د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو بل کمیټه هم جوړه شوې وه، خو شغلې سالنګي د یادې کمیټې د مرستیال په توګه معرفي شوی دی. ټاکل شوی د مشورتي لوی جرګه د اقرب یا لړم په اخرو کې جوړه شي، او پکې به له بیلابیلو ډلو څخه 3000 کسان ګډون وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن د لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په یو دورزنی رسمي سفر تاجکستان ته ولاړی. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدین نن ازادي راډیو ته د سفر په اړه داسې وویل: دوی د سفر د تاجکستان د جمهور رئیس په بلنه تر سره کیږي. ټاکل شوی د په دې دوه ورځني سفر کې جمهور رئیس حامد کرزی د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره پر بیلابیلو مسایلو د غرض د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو پر ټینګولو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي و چې ښاغلی کرزی به د ماین پاکۍ د بیمې د خدماتو او د دواړو هیوادونو د وګړو د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه هم درې سندونه لاسلیک کړي. د تاجکستان ته د ښاغلی کرزی وام رسمي سفر دی. او وروستی خبر هم دا چې چارواکي وایي د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بمباری کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مانوګي ولسوال عبدل مرجان عابد نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې شوې چې پکښې د قاري دعوت په نامه یو طالب قومندان له درو نور کسان سره وژل شوی. د وسلوال طالبان وایي ذبیح الله مجاهد د دې پېښې په اړه بي خبري ښودلې ده. د بل خبر لمخې د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 2 پولیس وژل شوي او 4 تنه ټپیان شوي دي. د دوشي ولسوال شمسدین سرحدي ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې د دوشي ولسوالۍ د درې په نامه سیمه کې شوې. د دې پېښې په اړه تر اوسه چا تبصره نه ده کړې. دا تر دې دمه کورونی خبرونه. فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په بلوچستان کې نن په 14 کې چې هدف یې یو ریل ګاډی و، لشتلژه 15 تنه وژل شوي او تر 18 زیات زخمیان دي. په بلوچستان کې امنیتي چارواکو نن وویل 14 د نصیر آباد په سیمه کې شوي او ظاهراً 14 مواد د ریل په پټلۍ کې ځای پر ځای شوي. د جعفر اکسپرس په نوم دغه ریل ګاډی له راولپنډي څخه کویټې ته روان و. په خیبر پښتونخوا کې نڅرګندو وسلوالو 4 تنه وژلې دي. د ازادي راډیو خبريال وایي وسلوال کسان په موټر سایکل سپاره وو او د پېښور ښار ته نږدې پر پولیسو باندې ډزې کړې دي. د وژل شویو پولیسو خپلوانو اعتراضي لاریون هم کړی وو، او د وژل شویو پولیسو جسدونه په پېښور کې پر عمومي سړک کې شوو لارې بنده کړې وه، او پر لوړ رتبه دولتي مامورینو او د پاکستان پر حکومت یې انتقاد کاوه چې په سیمه کې پر پولیسو د مرګونو حملو په مخنیوي کافی هڅې نه دي کړې. د مصر موقت صدر اعظم نن په قاهره کې د قبطي مسیحیانو د کلیسا په وړاندې پرونی حمله په شدت غندلې ده. د مصر صدر اعظم نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په قاهره کې پرونی حمله یو جنایتکارانه عمل وو او د مصر د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولی. په حمله کې پرون درې تنه ووژل شول چې یوه تکلنه نجلۍ هم پکې وه او اته تنه نور په دغه حمله کې زخمیان شول. د قاهرې ښار یو اوسیدونکی ابراهیم رمزي چې پرون د دغې پیښې په وخت په سیمه کې وایي
احنا هنا في الكنيسه عندنا اجتماع مسرحي تحت
دوی وایي موږ لاندې په کلیسا کې غونډه درلوده چې ډېر لوړ اواز واورېدل سو، لکه یو شی چې د نړېدو په حال کې. په څو ثانیو کې موږ د باندې راوځغستل. د کلیسا مخې ته ډزې وې، موږ ټولو رامنډه کړه او کله چې دغه ځای ته راورسېدم یوه ښځه مې په چوکۍ کې ولیده چې ډېرې مرمۍ خوړلې وې او تر ټول ځان یې وینو دارې وهلې. دا یوه ډېره سخته صحنه وه. اوس له والو کسانو هغه مهال ډزې پیل کړې چې د یوه واده ګډونوالو له کلیسا څخه د راوتو په وخت کې و. د پولیسو یوه ویاند ویلي چې حمله کوونکي دوه تنه وو او د یوه روان موټرسایکل څخه یې پر خلکو ډزې کړې دي. د افغان نړیوال سازمان یو رپورټ خپل کړی په هغه کې ویلي چې سعودي عربستان د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره په هڅو کې په بشپړ ډول ناکام شوی. د افغان نړیوال سازمان نن خپل رپورټ په جنیوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا ته وړاندې کوي. دا شورا به په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د وضعیت څرنګوالی څېړي. د افغان نړیوال سازمان اعلامیه وایي دا څرګندېږي چې سعودي عربستان پخوانۍ ژمنې چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره به اصلاحات راولي هسې هوایي خبرې کړې وي. د افغان نړیوال سازمان مخکې پر سعودي چارواکو غږ کړی و چې محمد القحطاني او عبدالله الحامد چې پر ټویټر یې د سعودي عربستان پر سیاسي سیستم او کلتوري وضعیت انتقادونه کړي وو له زندانه خوشې کړي. په رپورټ کې هم همداراز د سعودي په قوانینو او په عملي چارو کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د کارګرانو پر حقونو زیاتی ته هم اشاره شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتانیاهو د اسرائیل د کابینې پرونی غونډې ته وویل پر ایران نړیوال فشار باید تر هغه وخت دوام وکړي چې له ایراني چارواکو د خبرو پر ځای عملي ګامونه ترسترګو شي. نتانیاهو وویل دوی زه فکر کوم چې پر ایران باید فشار جاری وساتل شي، حتی باید زیات شي څو دغه هیواد خپل اټومي پروګرام بند کړي. زما په فکر هر نیمګړی موافقه کولی شي چې بندیزونه ضعیف کړي. زیات شمېر هیوادونه شته چې د یوې اشارې په تمه دي تر څو د دغو بندیزونو د رژیم څخه خلاص شي، او فکر کوم چې د نیمګړو اقداماتو اړتیا نشته. بنیامین نتانیاهو زیاته کړه چې دغه فشار باید د دې لپاره ډیر شي څو دا امکان زیات شي چې ایران خپل اټومي پوځي پروګرام دروي. اولن په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي او د ختیځ شراکت په نوم د رواني سرمشریزې غونډې پر څرنګوالي به خبرې وکړي. د نننیو خبرو په سر کې د یوکرین مسله ده چې غواړي د نومبر په میاشت کې د آزاد تجارت او شراکت یوه موافقه لاسلیک کړي. اروپایي اتحادیه مخکې د یوکرین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو د زندان کېدو د مسالې په اړه یو پریکړه لیک برابر کړی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د ریپورټونو او مطالب واوري. ولسمشر حامد کرزی په یو رسمي سفر تاجکستان ته رسیدلی او تازه ریپورټونه وایي چې نن یې هلته له تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره کتلی دي. په اړه به یو ریپورټ ولرو. له هلمند څخه به په یو ریپورټ کې واوري چې دغلته څومره دولتي مځکې د خلکو لخوا غصب شوي دي. له بلې خوا ولې د افغانستان ولسي جرګې اوس د یو شمېر هغه کسانو نومونه اعلان کړل چې د مځکو په غصبولو تورن دي. په دې اړه افغان کارپو ودیر صافه
دا په همدې صورت سره غواړي چې یو څو کاندیدانو ته یا یو څو پلوو ته په دې انتخاباتو په درچل کې چې دوی واقعي دي، دوی سیاسي لحاظ نه ځان ته کریډیټ واخلي او هغوی ډیسکریډیټ کړي.
له نوموړي سره مرکه لرو. په همدې خبرونه کې به واورئ د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل وایي چې په کندهار کې له هغو وسلوالو سره د دوی سرحدي پولیس په نښته وختي چې له پاکستان نه وره وختي وو.
یو ډله وسلوال طالبانو چې هغوی کې پاکستانیان هم وو، د ډیورنډ کرښه له هغه غاړې څخه راوځو د افغانستان په شهادي پوسټ باندې
بریده وکړه. اړم ریپورت لرو د ننګرهار په خوګیانوی ولسوالۍ کې مو د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنخت و ام خبره ولا افغانستان څخه به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې نن د هند صدر اعظم منموهن سنگ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. ځوان فکر پروګرام کې د کاندیدانو په هغه کمپاینونو له ځوانانو سره بحث لرو چې د ټولنیزو آنلاین رسنیو له لارې کوي له موږ سره. تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. د افغانستان ولسمشر نن په یو دوه ورځني سفر ګوندې هیواد تاجکستان ته ورسید. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر به په دې رسمي سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ درې دوه اړخیز د همکاریو سندونه به هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو افغان پوهان تاجکستان ته د افغان ولسمشر دا سفر ځکه مهم بولي چې د دوی په خبره دا به په سیمه کې د افغانستان په اړه ځینې بدګماني او اندېښنې راکمې کړي. د ازادي راډیو خبریال سوم میوند لا کابل ریپورت راکړي.
د ارکمانی د معلوماتو لمخې تاجکستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزی ردی رسمي سفر هدف د دوه هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو او د دوه اړخیزو اړیکو پر غښتلتیا خبرې کول دي. د ولسمشری مانی د ویان مرسل فائق واحد د شنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې افغان ولسمشر تاجکستان ته د هغه هیواد د ولسمشر په رسمي بلنه تللی. خو دا چې ښاغلی کرزی بل خپل تاجکي سیال امام علي رحمان سره په ځانګړي ډول پر څه خبرې وکړي، ښاغلی واحد وایي
دو روزه رئیس جمهور افغانستان قرار است با رئیس جمهور
په دې دوه ورځنی سفر کې به افغان ولسمشر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو مطرحو مسایلو او د دوه هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ او دوستۍ د اړیکو پر ټینګښت خبرې وکړي.
د تاجکستان ته افغان ولسمشر اوم رسمي سفر دی چې په تیر شاوخوا لس کلونو کې کوي. تر دې سفر یو ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ولسمشران د دواړو خزو همکاریو درې سندونه لاسلیک کړي. دا سندونه د مین پاکي او بیمه د خدمتونو په اړه د همکاریو او د خلکو د تاګ راتک د اسانتیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل نوي پل د جوړېدو په اړه دي. ارکمانی ویلي ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگیندات فرسپنتا، د مالیه وزیر عمر زاخلوال، د فوجامی وزیر نجیب الله اوژن، له نشي توک سره د مبارزه وزیر زرار احمد مقبل او ځینې نور حکومتي مسولین ملګری دي. د سیاسي چارو افغان پوهان تاجکستان ته د افغان ولسمشر دا سفر ځکه مهم بولي چې د دوی په خبره دا په سیمه کې د افغانستان په اړه ځینې بدګماني او اندېښنې راکمې کړي. د سیاسي چارو یو څېړونکي محمد اکبر اوریا ازادي رادیو ته ویل چې دا سفر د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ پر مسایلو هم مثبت اغیز لري.
افغانستان له هغه ابهام نقطې نه وباسي چې ګاونډیان فکر کوي چې افغانستان د دوی د شتمنیو او د مخالفینو د یو تهدید هیڅ پای استفاده کېږي. د جمهور رئیس کرزی سفر دغه ابهامونه یو طرفه کوي. د ترانزیت په برخه کې د دوه پلونو چې جوړه شوې ده په دواړو هیوادونو په منځ کې د دې نه افغانستان ډېر ګټه پورته کولی شي په ترانزیتي تجارتي ساحه کې. دا ډېر حیاتي سفر ده او ډېر باهمیت سفر ده.
تاجکستان تر پاکستان ورسره افغانستان سره تر ټولو اوږده ګډ پوله لري او د افغانستان په شمال کې پروت هیواد دی. د راپورونو مخې تاجک چارواکو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې له افغانستانه ترهګر او د نشي توکو قاچاقونکي راوړي. افغانستان چې په وچه کې پروت هیواد دی، تل له خپل دوه نورو ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان سره پر سوداګریزو او ترانزیتي مسایلو له ستونزو سره مخ وي. خو تاجکستان د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره منځنۍ اسیا او روسیې ته د یوې مهمې دروازې په توګه ګڼل کیږي.
دوسنو و موریدل چې ولسمشر حمید کرزی نن غونډي هیواد تاجکستان ته تللی. له تاجکستان څخه زموږ خبريال په ریپورت کې وایي چې ولسمشر حمید کرزی د تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره نن کتلی دي او هغه درې موافقه چې یاد شوی هغه ورسره لاسلیک کړی دي. همدارنګه دوی دواړو خپل کې ویلامیا هم لاسلیک کړی د زموږ په خبرونو کې به په دې اړه تازه حال درته ورستی په ورستی ریپورتونو کې وړاندې کوو لمک سره اوسې.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ځینې کارپوهان وایي د ولسی جرګې لخوا د مزکو د غاصبانو د ورستی لیست افشا کولو د راتلونکو انتخاباتو ځینو کاندیدانو ته د زیان رسولو په هدف ترسره شوی دی. په ولسی جرګې کې د حکومت پر اجراتو د څارنې کمیسیون د شنبه په ورځ تر اته میاشتنی کار وروسته د 15,000 کسانو نمونه افشا کړل چې د لسکونه زره جریبو مزکې د لاندې کولو تور ور باندې لګول شوی. په دې کسانو کې د ولسی جرګې ځینې برحال او پخواني غړي هم شامل دي، خو خلک شکایت کوي چې د مزکوي د اصلي غاصبانو نمونه چې د دولت پر لوړو پوسټونو کار کوي نه دی افشا شوی. په وسنی وخت کې د دې لیست د خبرېدو هدف څه دی؟ دغه پښتنه سالم احمد صالح د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونځي له استاد پوهاند ودیر صافي څخه د مرکې په سر کې کړي.
دا په همدې صورت سره غواړي چې یو څو کاندیدانو ته یا یو څو پلاوو ته په دې انتخاباتو په درشل کې چې دوی واقع دي دوی سیاسي لحاظ نه ځان ته کریډیټ واخلي او هغوی ډسکریډیټه کړي چې د صحنې نه اوباسي یا ضعیفه کړي د خلکو په انظارو کې دا کار د دې لپاره کړی. غیر د هغې نه مو ډېر وخت درلوده په دې تېرو کالو کې چې دوی ځمکې غصب کړې وې. دوی باید ډېر وخته نه یوازې دا نمونه افشا کړي وای بلکې باید ځمکې
پوس وخت کې چې دغه ولسی جرګه چې یو مقننه قوه ده په ولسی جرګه کې یو کمیسیون جوړیږي د حکومت پر کړنو د څار کمیسیون او دغه کمیسیون داسې یو لیست خپروي نور څه اجرات ولسی جرګه کولای شي؟
بیا د ولسی جرګې ته هم فکر کوم چې د ډېر نه وخته دا اقدام کړی که دوی کوم بل کمیسیون هم ورته جوړ کړي کومه ګټه به ونه لري او فکر نه کوم چې دوی تر څو دا کمیسیون جوړ هم کړي په نهایت کې د آخري حل د قضیې لپاره دوی باید ولیږي محکمې ته سترې محکمې ته او قضا باید په باندې فیصله وکړي. په دې دوره د قرضي کې زه فکر نشم کولای چې دا پارلمان به په دې موافق شي چې یو نتیجه لاسته راوړي او یا د هغوی نه ځمکې واخلي حتی وکولای شي چې په قضا فیصله پرې وکړي.
دغه کسان چې ځمکې غصب کړي خطابن له زور او زر څخه برخمن کسان دي، آیا دولت کولای شي چې دغو کسانو څخه دغه ځمکې چلند کړي دي دغه ځمکې بیرته واخلي او د دوی سره د قانون له مخې چلند وکړي؟
زه په تاسف سره دا وایم چې دغه کسان لکه تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه دا د دولت قوه حضور کدی سره نه وای دوی ځمکې غصبول نه شوای او کدا د مخالفین د حکومت نو اخر سره په وسلو جنگیږي خو ځمکې خپل تلې کورونه تلې ځمکې نیوای نشي. دا دوستان د حکومت دي دوستان د فعلی رژیم دي او په خپل همدوی دي خپل خپلوان دي او ورسره شریک دي په قدرت کې. دوی په خواله بخلی وو چې نړیواله ټولنې په مجرمینو د جنگي دوی معرفي کړی وو حکومت دوی ته معافیت ورکړ نو څه خاصه چې راشي وو ځمکې ته واخلي په هیڅ صورت دوی نشي کولای. په دې یو کال کې چې د کارځي په دوره کې په دې حکومت کې دوی ته څوک ضرر ورسوي.
استاد ځینې کسان شکایت کوي چې د ځمکې اصلي غاصبان د دولت مهم چارواکي دي چې په دې لیست کې نمونه نه دي شامل شوی. آیا تاسو هم دغه فکر کوئ؟
هم دغه دي. بزرګونو جریبې ځمکه په ولایتو د افغانستان کې او په خپل داخل د ښار د کابل کې څلورو خواو کې اخیستي ولې د هغوی نمونه نه افشا کیږي؟ هغوی لا کاندیدان هم دي. حتی باید شکایت و کمیسیون ته دی دا معلومات ورکړي چې دا غاصبین د ځمکو دي د بیت المال د ملت په حقونو یې پښې دي. دوی حتی د کاندیداسي نه باید پر وباسي که حکومت غواړي چې د خلکو سره مناسبه وي.
د کابل پوهنتون استاد پوهاند ودیر صافی و چې تاسو ورسره د مزکو د غاصبینو د هغه لیست په اړه مرکه اوریده چې په دې ورسوي کې د افغانستان د ولسی جرګې یو کمیسیون خپور کړی دی. په هلمند کې هم زرګونه کسان د دولتي مزکو په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. د هلمند عدلی رئیس وایي په دې غصب کې د ملي شورا د وکیلانو نه نیولې تر دې کسانو پورې لاس لري. ویل کېږي په هلمند کې د مزکو د غصب په تور د 4500 د نمونه لیست جوړ شوی چې اکثره دولتي او لوړ پوړي چارواکي دي. په دې اړه له هلمند الیاس دایي ریپورت راکړي.
د هلمند عدلی رئیس حاجی محمد طیب وایي چې د املاک او د کادستر د ادارو لخوا دوی ته د ورسپارل سوي لیست له مخې د هلمند 4500 کسان د دولتي مځکو په غصب کې لاس لري. طیب وایي په دې لیست کې د عادي کسانو نیولې تر ملي شورا پورې ځینې وکیلان او ان ډېر لوړ پوړي دولتي چارواک هم لاس لري. د حاجی محمد طیب د معلوماتو له مخې لا هم تر 80,000 جریبه پورې یوازې دولتي مځکه د غاصبینو په واک کې ده.
په مجموع کې هم خلک ډېر دي ځکه دا 4500 نفر د دوو ادارو دا کم په اساس باندې چې موږ ته یې راکوي 4500 نفر لیست دی. اما په دې کې ستا بعضې وکیل صاحبان ماته په پارلمان او سنا کې چې دي هغه په دې غصب کې مستقیم لاس لري یا په غیر مستقیم شکل نظر په هغه استادو چې زموږ ادارو ته رسېدلي دي. په دې ولایت کې هم داسې اشخاصو افراد په لوړه کچه ستا چې هغه د ولایتي شورا د موکفو یا د نورو موکفو څخه په استفاده عملا دا اوس غصب کېږي.
دول کته هم شپږ زره جری به دولتي مځکه بیرته د غاصبینو څخه اخیستې ده. خو دا بهیر چکنی ځکه دی چې د یو عمومي کمپاین او مجغي اړتیا لري. ویل کېږي شمیر زور ځواکو د خلکو شخصي ملکیتونه هم نیولې دي. څومره وړاندې د هلمند د کرهنې ریاست خبر ورکړ چې د دوی نږدې ډیر زر جریبه تحقیقاتي فارمونه د عادي او زور ځواکو کسانو لخوا غصب سوي دي او خوشي کولو ته یې هم چمتو نه دي. د هلمند ولایتي شورا منشي عطاالله وایي نه یوازې دولتي کسان د مځکو په غصب کې لاس لري بلکې د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي.
واقعا د مځکې غصب شوي دي، حتی د خلکو شخړې پر راغلي دي، جنګونه پر راغلي دي. په بعضو مواردو کې بیا هم د دولت د هغوی سره سازش کړی دي چې ورته ویلي دي چې تاسو خود په خود جنګ مشره پر کوي سره پر جوړ شي که نه نو دولت درڅخه اخلي. خو دولت مکلف چې باید پر دې باندې اقدام وکړي، خپل ملکیت لاس ته راوړي، په قانوني توګه خلکو ته تر.
په هلمند کې د دولتي مځکو د غاصبینو په لیست کې د ځینو پولیسو نومونه هم راغلي دي چې د هلمند امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت په خبره له دندې لري کړي دي. امیر امنیت هم دا خبره ومنله چې په دې ولایت کې پراخه دولتي او شخصي ملکیتونه غصب شوي دي، خو د هغوی د بیرته خلاصولو لپاره په لوړه کچه د هلو ځلو د پیل کېدو غوښتنه وکړه.
په هلمند کې هم دا ستونزه متاسفانه په ډیرو لوړه کچه دا ستونزه شته، خو پولیس په دې کې زه بیا هم تر یوه اندازه مجرم بولم. یو تعداد افراد اشخاص موږ پر هغوی باندې اشتباه درلوده، هغه هم د پولیس سپور څخه مکمل ایستلي دي، یعنی منفی کړي مو دي، ولې د دولتي ارګانونو څخه هم دا تقاضا ده، د عدلي ارګانونو څخه، د مقام د ولایت د ښاروالۍ څخه چې دوی په قطعیت اقدام وکړي.
په هلمند کې له هدیرونو ولې تر زراعتي فارمونو پراخ دشتونو او تاریخي ابدو پر پراخ غصب شوی دی چې د مسولینو په خبره بیرته خلاصول اسانه خبره هم نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د کمیسیون لخوا د یو شمېر کسانو نومونه افشا شوي دي چې تر بل هر چا ډېر مځکه غصب کړې ده. خلک وایي یوازې د نومونو افشا کول د غصب په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې دا کسان باید محکمه سي چې هغه نور ترې عبرت واخلي چې لا هم د مځکو په غصب مصروفه دي. محمد الیاسی، تازه دی رادیو هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې شپږ پاکستانیان هم شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت راکوي.
چارواکي وایي چې تیر ورځ تر غرمې وروسته یو شمیر وسلوالو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله پر افغان سرحدي پولیسو حمله کړې چې د پولیسو تر مقاومت وروسته لس وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو لسو وسلوالو کې شپږ پاکستانی اتباع هم شامل دي. فیصل وایي د حمله کوونکو شمیر زیات وو او یو شمیر نور تر جګړې وروسته بیرته تر پولې اوښتي. د نوموړي په وینا په جګړه کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
یو ډېر وسلوال طالبانو چې هغوی کې پاکستانیان هم وو، د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې څخه راووتل، د افغانستان په شهادي پوستې باندې برید وکړي، ولې دغه کسان د پولیسو سخت مقاومت سره مخامخ شو چې په لنډه جګړه کې یې لس تنه ووژل شوه او باقي نور یې بېرته له سرحد څخه له پولې څخه هغه غاړې ته واوښتل. په دغه وژل شوو کسانو کې شپږ تنه تشخیص شوي چې هغوی پاکستاني طالبان دي او څلور نور افغانان.
بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په شوراوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو په حمله کې شپږ پولیس او دوه وسلوال طالبان وژل شوي.
اخواله ننګرهار نه ریپورتونه وایي چې دغلته هم امنیتي ځواکونه د یک مالاتو د یو کاروان د تیریدلو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو سره د وزیرو د تنګي په سیمه کې پنخته وخت دي او د انخته تیر شپه نه وخت پای ته رسیدلی. له ننګرهار زموږ خبريال شمامود شینوار نور تفصیل راکړي.
دغه کاروان چې پرون سهار وختي د جلال آباد له مرکز څخه روان شوی وو چې د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له سختو کمینونو سره هم مخ شو، چې وروسته خپل د ننګرهار امنیت قومندان او ورسره ملي پولیس یادې سیمې ته ورغلل. د امنیت قومندان فضل احمد شهزاد په خبره د وزیرو تنګي په ساحه کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې د هغوی کمینونه یې ورمات کړل او ګڼه مرګ ژوبله هم ورته واړوله.
د ټول پولیس پراسو نه امر صحیح مو حرکت وروکي. د وزیرو بازار په ساحه کې دشمن ډیر کمینونه نیولې و، خو زموږ د ویښو او مېړنیو پولیسو او ملي اردو په مرسته باندې هغو طاقت نه درلود. بالاخره د یو لسو پنځلس دقیقو جګړې وروسته دښمن ته ټپیان هم درلود، ممکن وژل شوي هم وي په دغه ساحه کې.
د فضل احمد شیرزاد په خبره کله چې ترکستان سرحد ته رسیږي د ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو سره په نښته اوړي چې په پایله کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل کیږي او 6 تنه نور ژوبلیږي. نوموړی وایي چې دغه یاد سرحدي سیمه یې له طالبانو پاکه کړه او سرحدي پوستې ته یې اکمالات ورسول او هلته د امنیتي کسانو شمیر یې هم ور زیات کړ.
بالاخره موږ ولاړو هماغه تعلیم چې د سنګانو په نامه یادیږي چې د پاکستان او افغانستان سرحد دی. ممغه ځای کې دښمن سخت ماته وخوړه، د دښمن اتن پر وژل شوي دي، شپږ نفر ټپیان دي. د هغو تبرې مې له وسلې کلاشنکوفونه او د دوی مهمات موږ په لاس راوړي دي. هغه سیمه مو د دښمن څخه پاکه کړې ده او ډېر مېړانه کړې وه. هغه پوستې ته مو چې ډېر په یو لوړه څوکه کې د پاکستان په سرحد کې بالاخره عمل ته هغو ته مو ډېر اکمالات وکړه، د هغو پرسنل مور اضافه کړه.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان خر یوسف احمدی ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې پرونی نښتې د شپې تر لسو بجو دوام کړی چې په پایله کې نهه تنه امنیتي کسان وژل شوي او دیارلس تنه نور ژوبل شوي. او دارنګه نوموړی په دې نښته کې د خپلو اوو تنو مرګ ژوبله هم مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا آزادې رادیو ده. په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې له کانګرس څخه یې د هیواد ته په امنیتي برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې د بیرته پیل کېدو غوښتنه کړې. واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې پر لګول شوو مرستو بندیز لرې کړي او له اسلام آباد سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې سره موافقه وکړي. چارواکو دا خبره پرون په داسې حال کې چې له پاکستان صدر اعظم نواز شریف له واشنگټن څخه په لیدنه بوخت دی وکړه. ویل کېږي چې د دې اقدام هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د خړپړ شو اړیکو ښه کېدل دي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې مرستیالې میرې حرف ویل دا له پاکستان سره د امنیتي مرستې د هغې لړۍ یوه برخه ده چې په 2011 او 2012 کلونو کې د یو لړ دوه اړخیزو لانجمنو مسایلو له امله ټکنۍ شوې وه. دغه اقدام په داسې حال کې کېږي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې له نواز شریف سره وکتل. دا امریکا ته په څو کلونو کې د پاکستان د تر ټولو لوړ رتبه چارواکي لومړنی سفر دی. کیری د کتنې په پیل کې وویل چې موږ به په ډیرو مسایلو خبرې وکړو او له پاکستان سره اړیکې ډیرې مهمې دي. ډیر مسایل دي چې موږ باید پرې خبرې وکړو او له پاکستان سره اړیکې تر دې زیاتې مهمې کېدای نشي. پاکستان هغه ډیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د خوځښت او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي، د سیمه ییز ثبات لپاره هم مهم دی. د بهرنیو چارو وزارت ویل دواړو لورو د تروریزم ضد، انرژي، سوداګري او پانګونې په برخو کې پر همکاري او هم د افغانستان د امن کولو د هڅو په اړه خبرې وکړې. امریکایي چارواکو دغه راز ویلي. واشنگټن چمتو دی چې له پاکستان سره 1.6 میلیارد ډالر کلنۍ پوځي او اقتصادي مرسته بیا پیل کړي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ځانګړو کماندو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته ترنګلې شول. په داسې حال کې چې واشنگټن په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسیدو لپاره له دې هېواد د درنو پوځي وسایل او تجهیزاتو د استلو لپاره تیاری نیسي، د پاکستان همکاري ته هم اړتیا لري. واشنگټن همدارز له طالبانو سره د افغان چارواکو د سولې په هڅو کې د پاکستان د مرستې غوښتونکی دی. پاکستان بیا په خپل قلمرو کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو ناراض دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
قدرمن دوستانو، تاسو موږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه له انټرنیټ نه په مستقیمه توګه واورئ او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. تاسو کولای شئ چې هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې ومومئ او له هغې لارې زموږ پر مطالبه باندې تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ او خپل تبصرې مو وکړئ. د هند صدر اعظم نن په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري. منموهن سنگ هیله مند دی چې د اتومي انرژي د ویاډي د بشپړولو زندمن قرارداد ترسره کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې چې د شوروي اتحاد له دوران سره لري نور هم پراخې کړي. په دې اړه به یو رپورټ درته تر لنډو خبرونو وروسته وړاندې کوو. هم یو خبرتیا
ژوند
آزادی
حقونه آزادی راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اورېدلی شي. وخت 8:30 شوې. فرشته جلال زئی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
جمهور رئیس حامد کرزی تاجکستان ته تللی او هلته به له تاجک چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ځینې تړونونه هم لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې کتلی. نواز شریف په څلور ورځنی رسمي سفر واشنگټن ته تللی او ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. په بلوچستان کې نن په چاودنه کې چې هدف یې یو ریل ګاډی ولشتلجه 15 تنه وژل شوی دي. د سیمې امنیتي چارواکو ویلي چاودنه د نصیر آباد په سیمه کې شوی او غالبا چاودیدونکي مواد د ریل په پټلۍ کې ځای په ځای شوی وو. مصری چارواکی وای نه معلومه واستوالو کسانو په قاهره کې د قبطی سویانو د وکلیسا مخې ته درې کسان وژل دي. دوی پر خلکو ډزې کړي او ته نه زخمیان دي. د مصر موقت صدر اعظم نن یو اعلامیه خبره کړي او د حمله یو جنایت بللی. نن په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي او د ختیځ شراکت په نوم در رواني اروپایي سرمشریزي غونډې په څرنګوالي به خبرې وکړي. او د فینریوال سازمان یو رپورت خپور کړی چې په هغه کې سعودي عربستان باندې انتقادونه کړی او وایي چې د بشري حقوقو د وضعیت د شکول لپاره په خپل ټولو هڅو کې په بشپړ ډول ناکام شوی دی.
دوستانو د هند صدر اعظم نن په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري. منموهن سنگ هیله مند دی چې د اټومي انرژي د ویاډي د بشپړولو سندمن قرارداد ترسره کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې چې د شوروي اتحاد له دوران سره لري نور هم پراخې کړي. سلطان محمد سرور همدا مهال په استودیو کې دی او په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس په استناد نور تفصیل دروړي.
منموهن سنگ د راتلونکي کال له انتخاباتو مخکې د هند د صدر اعظم په توګه په خپل لټولو لوی بهرني سفر کې هڅه کوي چې هغه مسایل حل کړي چې د دغه هیواد او د دوو مهمو سیمایزو شریکانو ترمنځ له مودې راهیسې پاتې دي. یو اتیا کلن منموهن سنگ د سه شنبه په ورځ له روسیې چین ته ځي. هغه به له چینایي مشرانو سره د خبرو په ترڅ کې کوشش وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې نور هم سره نږدې او د هیمالیا په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنجالمن سرحد په اوږدو کې کړکیچ کم کړي. د هند صدر اعظم مسکو ته د روانېدو په محل وویل موږ له روسیې سره ځانګړې اړیکې لرو چې په دفاعي ساينس او تخنیک هایدرو کاربون سوداګري او د پانګې لګونې په چارو کې پیاوړې او مخ په ودې همکاري ته شاملېږي. مسکو ته د منموهن سنگ له سفره مخکې د هند په جنوب کې د اټومي انرژي د یوې اډې د راتلونکي پړاو په هکله چې روسیې جوړه کړې د پردو تر شا ډېر پیچلي مذاکرات ترسره شول. د کودان کولام د اډې د تاسیس قرارداد لومړی ځل په 1988 کال کې لاسلیک شوی، خو د شوروي اتحاد نړېدو او ورپسې په روسیه کې څو کلنې ناکراري د دغه پروژې کار تر 2002 کال پورې وځنډاوه. د سیمې د خلکو له مخالفت سره سره چې په 2011 او 2012 کلونو کې یې د دغې پروژې کار شپږ میاشتې وځنډاوه، اوس مهال یې د دوو یونټونو کار تقریبا بشپړ شوی دی. هند اوس هڅه کوي چې د انرژي په برخه کې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دوو نورو ریاکتورونو د جوړولو په هکله هم د ماسکو موافقه ترلاسه کړي، خو د جاپان د فوکوشیما په اتومي اډه کې د 2011 کال واقع هند مجبور کړ چې د کودان کولام په اړه کې د مسؤلیت او سلامتی سخت مقررات په پام کې ونیسي، خو روسیه وایي دغه ډول شدید مقررات ځکه په دغه پروژې کې نشي تطبیقېدای چې قرارداد د شوروي اتحاد په دوران کې شوی. من موهن سنگ روسیه ته له سفره څو ورځې مخکې ډاډ څرګند کړ چې د کودان کولام د اټومي انرژي د اډې د دریم او څلورم ریاکتور قراردادونه به هم ډیر ژر لاسلیک شي. خو د کومرسانت ورسپانه چې له مسکو خبريږي د هندي منابعو له قوله وایي چې د مشرانو په دې غونډه کې به د دریم او څلورم ریاکتورونو قرارداد لاسلیک نشي. دغه راز هغه اعلامیه چې کرملن مسکو ته د هند صدر اعظم د سفر په مناسبت خبره کړه په هغې کې د کودان کولام د اډې خبرو ته اشاره نه ده شوې او دومره ویل شوي چې پوځي اړیکې بیا هم د روسیې او هند د همکاري په اولویتو کې دي.
دوستانو په همدې رپورت سره د رپورټونو د برخې د پای شیبو ته ورسېدو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون خپل پارلمان ته د خبرو پر مهال د ایران پر حکومت د لا زیات فشار غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې په دې اړه فرشته جلال زید درته رپورټ وړاندې کړي خو د وخت کمیله کبله یې نشو وړاندې کولی. په روانو خپرونو کې به یې واورئ. اوس هم راځو ځوان فکر پروګرام ته.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام اوریدونکو ته سلام. په کندهار کې د ولایتي شورا لپاره شاوخوا 80 کسان ځانونه کاندید کړي چې تقریبا 40% ځوانان دي. د ټاکنو د کمیسون د چارواکو په وینا د ولایتي شورا د تیری دورو په نسبت دا ځل د ځوانانو ونډه ډیره ده. دا چې څه ډول او په مجموع کې ځوانان او مدني ټولنې د شفافو او رڼو ټاکنو په ترسره کولو کې سر رول لوبولی سي، په دې اړه به د ځوان فکر په دې پروګرام کې خبرې وکړو. زه صادق رښتینی یم او میلمانه مو دي په کندهار کې د ځوانانو د شورا رئیس محمد ناصر مبارز، د ځوان حرکت د ټولنې مشر احمد شاه سایل او د افغان ولسي ټولنې مشر ګل احمد. تاسو ټول ته په شراغلاس ویلو. مبارز صاحب، په خوا به ځوانان ویل چې دوی ته په سیاسي برخه کې هیڅ ونډه نه ورکول کیږي، اوس څنګه د ځوانانو دغه ګیلاس ته چې دوی ته پاملرنه نه کیږي؟
د افغانستان په اداري چارو کې په اداره کې اوس هم ځوانان ته ونډه نه ورکول شوی. دا چې پر روانو ټاکنو لپاره 80 نفرو ځانونه نومند کړي دي، افغانستان مثال ځانونه یې کاندید کړي دي، د هغو څخه ستاسو په وینا 40 نفر ځوان کاندیدان دي. دا موضوع په دولت په اداره پورې اړوند موضوع نه بولم، دا د ځوانانو خپل اقدام دی. او په دې ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان په ځوانانو کې، خصوصا د کندهار په ځوانانو کې، دا احساس پیدا شوی دی او دا جرأت یې کړی دی چې خپل منونه او شوراګان ته کاندید کړي.
سایل صاحب، تاسو د مبارز صاحب له دې خبرې سره موافق یاست چې اوس ځوانانو ته توجه زیاته شوې یا دوی په خپل دا فکر پیدا کړی چې دوی باید کار وکړي او دا موکي ورته برابر ده؟
د مبارز صاحب خبره ډیر زیاته ای دوام او ډیر ښه خبره وکړه. خو زما په نظر چې د کوم ځای پورې زه دا شخص وم چې ځوانان باید میدان ته نور راوځي، ځکه موږ داسې یو سیستم په تیر وخت کې درلودلې دي چې موږ هر څه پر سپینجرو باندې خلاص کړی دی. زه د دې خبرې مخالف نه یم چې ولې پر سپینجرو باندې خلاصیږي یا ولې سپینجرې مخته کیږي په سیاست کې، اما خبره دا ده چې ځوان د یو نوي فکر سره راځي. ځوان شاید لکه په اصطلاح د یو کمپیوټر سیستم، هغه داسې اپډیټ سیستم، او ځوانان کولای شي چې رښتیا هم ابتکارونه وکړي، نوښتونه وکړي. خو بدبختانه د ځینو ځوانانو سره تر اوسه چې زه مخسوه یم، ځینې ځوانان هغه په دې فکر دي درګر ځای چې ځین ځوانان پیژنه ماغه په تیر وخت کې یاد خارجي ادارو سره په کار باندې الته مامورین و، او یاد نور خپل شخصي یا انجیو درلود یا شرکتونه درلود. اوس خو چې ګورو 2014 ته په کتو سره نړیوال ټولنه خپل په اصطلاح خپل نظامی وزور دلته نور کوي سره، نو ځوانان تر ډېر ځای ما بدبختانه بوایم چې ما خبرې ورسره کړي دي. ځینې ځوانان یې په دې فکر دي چې وایي زه اوس خو موږ په قرارداد او په پروژه او په انجو کې پیسې نه سو پیدا کولی، نو یوازې دغه لار ده چې موږ ورسو او موږ باید په سیاست کې پیسې پیدا کړو. نو دا ښه ده چې ځوانان رامخته شي، خو ځوان باید یوازې د پیسو فکر دلته ونه لري. اصلا موږ غواړو چې د لا سیستم د لپاره کار وکړو، سیستم راپورته کړو، د دولت سره کومک وکړو، د خلکو سره وکړو. نو بیا په کار ده چې یوازې خپلې ملي ګټې په نظر کې ونیسو.
د ځوانانو بیلابیلې ټولنې، د مثال په ډول ستاسو ټولنه ځوان حرکت یا مثلا د ځوانانو شورا، د ځوانانو کاروان یا هم نورې دغه ډول ټولنې، دا په سیاست کې د ځوان پر ګډون باندې څونه اغېز درلودلی شي؟
فکر کوم ښه اغېز لري. دغه ځوانان چې نن موږ سره راټولیږي یو ځای، د ځوانانو په نامه باندې غونډې کوو یا ناستې کوو، هغه ډېر ښه موقعه یا فیصله زمینه موږ ته دغه فیصله سوشل میډیا ورته وایي دې برابره کړې لکه فیسبوک او ټویټر په دې کې سره ملګري شوي یو او تر ډېره ځایه پورې اوس ځوانان باید داخل هم سي دې میدان ته دې ډګر ته په دې خاطر چې ځوانان کولی سي ما مخکې هم وویل چې د نورو ښه فکر ولري او ښه کار وکړي.
ګل احمد، ځینې خلک په دې نظر دي چې د ځوانانو پریکړې احساساتي دي. اوس چې د کندهار ولایتي شورا ته تر یوه حده ځوانانو هم ځان کاندید کړی دي، تاسو څه فکر کوئ چې ځوانان به وتوانیږي چې تر نورو ښه ثابت شي؟
ځوانان بیا خصوصا هغه ځوانان چې باسواده دي او دا ملي احساس پیدا کړی دي چې په سیاست کې برخه واخلي او خدمت ته ځان آماده کړي، کدی د په سید هوګه واکیان یو ملي احساس درلودل خو په سل کې سل فیصد امکان لري چې دې وته باندې او کامیاب شي. او لکه څنګه چې محترم صاحب وویل چې اکثر ځوانان د احساس درلودل دی، یې د فکر کړی دی چې مخکې په شرکتو کې کار کوي یا په دفترو کې په لوړو معاشاتو کار کوي، نو اوس په سیاست د لارې اوس لاسته راوړنه ولرو. خو دا یو داسې فعل دی چې په دې کې ملي خیانت او د نه خدمت کولو شاید پر مخ شي. خو موږ چې ضرورت لرو یو داسې ټولنې او داسې ځوان ته ضرورت لرو، تر اوسه چې زموږ کوم مشران سیاستدانانو په سیاست کې برخه اخیستې وه او ټولنې په هغه پورې لاس تړلی وو، نو د اکثر د ګوتو په شمار خلکو څه تر اوسه ټولنه ناهیله پاتې شوې ده، یعنی افغان ولس ناهیلی پاتې شوی دی. خو داسې ځوان چې هغه په صحیح مفکوره باندې د افغانیت په لحاظ راولاړ شوی او خپل خدمات ټولنې ته وړاندې کوي، د هغه دغه نیت په سر کې سل فیصد ځوان فکر په مخ باندې تللی شي او کامیابي ورپه برخه کېدلی شي. دغه ځوانان چې اوس غواړي ځان کامیاب کړي او د ټولنې د خدمت لپاره آماده کړي، د تیر وخت زموږ هغه مشران چې یا د جهاد په نامه یا په بل نامه دوی ځانونه خپل عکس یې د ټولنې مخ ته راوستلي وو او کامیاب شوي وو په دا نوي انقلاب کې، او د هغو خدمات موږ احترام ورته لرو. خو بدبختانه د ټولنې دپاره تر اوسه پورې هغه څه نه دي سوي کوم چې افغانان ضرورت لري، که د معرف په بخش کې، که د بسازي په بخش کې، که د زراعت په بخش کې. نو ځوانان چې دي لکه څنګه چې محترم وویل، و هر شي ته ځیرک دي، و هر شي ته دغه نقطه د دین په مفکوره کې شته چې د خدمت ضرورت په کوم ځای کې. زما په فکر چې ځوانان تر تیرو مشرانو، که څه هم هغو ته موږ ډېر احترام لرو، تر تیرو مشرانو ځوان ډېر حوصله کولی شي او ډېر خدمت کولی شي او د خپل حق غوښتلو، د ولس د حق غوښتلو دپاره د هر چا سره خپل نظر شریکولی شي او ګریوان ورسره شلولی شي، تر څو د هغه لاسته راوړنې ولري کوم چې د افغان ولس لپاره ضروري دي.
د ټاکنو پروسه یوه ملي پروسه ده. تاسو د یوې مدني ټولنې د مسؤل په توګه په کندهار کې چې نسبتا د ټاکنو په اړه پوهاوی کم دی، آیا عامو خلکو ته مو په دې پروسه کې د برخه اخیستنې کوم پروګرامونه جوړ کړي دي؟
صرف موږ تر اوسه پورې دونه توانېدلي یو چې موږ ساحوي غونډې کړې دي په کلیو او بانډو کې، تر اوسه غونډې کړې دي زموږ د افغان ولسي ټولنې د خاصه، او په دفترو کې زموږ په مرکزي دفتر کې مو غونډه کړې ده او خلک مو د خپل رای په قدر باندې پیولې دي. هغوی مو دونه اندازه چې زموږ لاسرسي ورته شوې ده، دونه مو تشویق کړي دي چې ستا رایه د افغانستان په تقدیر بدلولو کې کم رول لري او په څونه قدر باید داته استعمال کړي او په کم ذهنیت باندې داته استعمال کړي. ته خپل خیر او شر ته وګوره چې څوک ستا لپاره مفید ثابتېدلی شي، تاسې خپله رایه د هغه کاندید یا د هغه مخکښ په حق کې استعمال کړي. نو تر اوسه پورې چې موږ کړي دي، تر دغه اندازې موږ کړي دي چې زموږ لاسرسی ورته سوی دي چې د دفتره څه نیولې تر ساحې پورې او تر کلي پورې او د ښار په ناحیو کې چې زموږ کوم دفتر نفوس زموږ د افغان ولسي ټولنې نفوس دی او موږ ته راغلي دي، د رای استعمال په قدر باندې موږ وکړی دي او تشویق کړی.
مبارز صاحب، تاسو فکر کوم چې په ټاکنو کې د ځوانانو د ونډې اخیستنې په هدف یو غونډه هم جوړه کړې وه، دغه ډول غونډې څه اغیز درلودلی شي؟
زما نظر دا دی چې تر اوسه پورې موږ یو غټ چیلنج سره چې دایم په سیاسي ډګر کې مخامخ یو، هغه په دوه برخو باندې ویشو، چې یوه ډله سیاست مداران دي او بلې عام ولس دی. او مشکل دا دی چې سیاست مداران نو اکثره سیاسي ثبات نه لري، او وګړي یا ولس خلک چې مدي افراد مدي هغه سیاسي شعور نه لري. د دې خبرې توضیح لپاره غواړم یو څو خبرې اضافه کړم. هغه دا چې سیاسي شعور په دې معنا چې تر اوسه پورې لا کامل زموږ خلک د خپلې رایې په قدر نه پوهېږي، په دې باندې نه پوهېږي چې دا رایه زما حق ده، چاته یې باید ورکړم، او دغه رایه ده چې زما لپاره 15 کلن سرنوشت ټاکي، او د هغه علاوه هغه اختصاصي بودیجه او انکشافي بودیجه او نور کوم امتیازات چې ورکول کېږي وایي ولایت ته، هغه هم د دغو رایې د کارتونو په اساس ورکول کېږي، ځکه موږ ثابته احصایه نه لرو په تېرو کلو راهیسې. نو په دې باندې دا یو ضروري خبره ده چې عامه پوهاوی خلک باید د خپلې رایې په قدر پوزي او دا چیلنج د منځه ولاړ شي. دوهم مسله مو د سیاستمدارانو کې یا مشکل دی چې په هغوی کې سیاسي ثبات نشته. موږ تاسې وینو چې یو سړی راولاړیږي، یو 15 نفره په پسې دي، یو ورځ د یو چا سره ائتلاف کوي، بله ورځ د بل چا سره ائتلاف کوي، تا ته مو وعده درکوي، ما ته مو وعده راکوي، احمد محمود ته مو وعده ورکوي، چې دا په خپله دغه سیاسي پروسه د یو له چیلنجونو سره مخامخ وي. نو د دغو مشکلاتو د مخنیوي دپاره چې دا یو بخش یې په دنیا کې رایج دی او امکان هم نه لري تر ډېره حده چې مخنیوی وشي، چې هغه په سیاستمدارانو کې د سیاسي ثبات راوستل دي، هغه یو ناممکنه خبره ده، تر یو حده ناممکنه، ډېره نه ده ناممکنه خو تر یو حده. اما د خلکو کې دا مسله چې خلک مو تحلیل نه لري او سیاسي شعور نه لري، سیاسي شعور پیدا کېدل په خلکو کې دا هغه څه دي چې په موږ تاسو پورې مربوط څه دي او موږ تاسو کولای شو که وغواړو غونډې دایرې کې او خلکو ته فرض مثال د خپلې رایې اهمیت وروښو او کوشش وکړو چې خلک په دې باندې پوه کړو چې ډیموکراسي څه معنا، د خپل سرنوشت ټاکل څه معنا، خپل آینده ټاکل څه معنا، د افغانستان ملي ګټې څه معنا او د ملي ګټو ثبات څه معنا، د هغو لاسته راوړل څه معنا او په کومه طریقه باندې. یوازینۍ لاره یې دغه انتخابات دي، او شفاف عادلانه انتخابات، او په دغه انتخاباتو یا په ټاکنو کې ونډه اخیستنه ده ولس. که څه هم زه په دې متيقن یم چې ځینې خلک د ډیرو پخوا زمانو څخه د تیرو څو دورې چې انتخابات شوي دي راضي به نه وي. یو علت خو یې دا دی چې دا اول لوانځلو په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې نوې پروسه به نوي مشکلات ولري، د ځان سره مشکلات لري. بله مسله دا ده چې زموږ خلک پوره پوه نه وو په دې باندې، مشکلات موجود وو. اوس هم ځینې افواهات او ځینې په اصطلاح دغه موجود دی، اوازه موجود دی، خلک داس فکر کوي چې مخکې د مخکې د شورا وکیلانو ټاکل شوی دی، رئیس جمهور هم ټاکل شوی دی، دا موضوع د پنځه په لاس کې ده چې دا په خپل خلکو د مایوسۍ لپاره استفاده ځنې کېږي او ځینې خلک د خپل منافع لپاره دغه اوازه اچي. خو موږ به د امکان تر حده کوشش کوو او یوازینۍ لاره همدا ده چې په خلکو کې دغه شعور پیدا شي، دغه احساس پیدا شي او خلکو ته دا معلومات ورکړل شي چې هر څه د ولس په لاس کې دي، که ولس وغواړي، که ولس راوځي په انتخاباتو کې برخه واخلي، خپل سرنوشت په خپله وټاکي، نو به بل څوک د دوی لپاره رئیس جمهور هم نه ټاکي، وکیل به هم نه ورته ټاکي، او که دوی د پخوا به ځای راونه وځي، نو طبیعي خبره ده زه به ځان ته صندوقونه وړم، په کور کې به ډک کوم، احمد محمود به ځان ته وړي، بالاخره به بیا هم د هغه تېرو مشکلاتو سره مخامخ.
که دغه پوښتنه ستاسې څخه هم وکړم چې ځینې خلک په دې نظر دي چې ځوانان احساساتي پرېکړې کوي، دوی چې اوس ځوانان ولایتي شورا ته ځي یا مثلا په راتلونکو ټاکنو کې پارلمان ته ځي یا په خپله د افغانستان په دنوي حکومت کې ځایېږي، فکر کوي چې تر نورو به ښه ثابت شي؟
زما نظر په دې اړه بالکل مثبت نظر لرم، او زه په دې یقین یم چې تغییر به راځي، حتما به راځي. اما دا چې خلک وایي چې ځوانان احساساتي پرېکړې کوي، یوه خبره خو دا ده چې هیڅوک دا نه شي تضمینولی چې 100% به ټول د شورا غړي ځوانان راځي. طبیعي خبره چې په هغو کې به مشران موجودي، با تجربه کسان پکښې موجودي، کارکون کسان پکښې موجودي، یوه خبره. دوهمه مسله دا ده دغه ځوانانو چې ځانونه کاندید کړي دي او سبا کامیابه کېږي شورا، غلام خان رو اشاره ورته وکړه چې دا ځوانان هغه کسان نه دي چې پخوا زور درلودې، ټانک یې درلودې، تیاره یې درلودې، توپ یې درلودې، یا په حزب په کورو په ډله پورې تړلي خلک. طبیعي خبره ده چې دا د جامع ځوان قشر دی. وخت چې دا انتخابي ژي نو دا خو دې دلالت کوي چې په دې ځوان کې دومره ظرفیت موجود دی چې خلک اعتماد پکې او دوی د خلکو په رایه راځي شهرت. نو که په هغه ځوان کې دومره ظرفیت موجود دی، دا یوه طبیعي خبره ده چې دا شورا به پرمختګ کوي، دا چارې به سمیږي، سنبالیږي به، او انشاءالله مشکلات به نه موجود.
سهیل صاحب، خپل ځوانان او مدني ټولنې د شفافو او رڼو ټاکنو په ترسره کولو کې څه رول لوبولی سي؟
ښه رول لوبولی سي، ځکه مدني ټولنې او ځوانان هغه څوک دي چې ما مخکې هم وویل چې دوی ټولنیز رسنیو ته لار لري، او تر ډېره ځایه پورې اوس مهم رول د ځوانانو په منځ کې یا د مشرانو په منځ کې، حتی د ملت په منځ کې یو ډېر ښه رول لري. په دې خاطر چې ځوانان د بیلابیلو ځایو څخه زه خپله داسې ملګري لرم چې زما د فیسبوک د لارې ملګري شوي دي، مګر اوس ډېر ټینګ ملګري یو، یا خپل د افکارو د نظرو تبادله سره کوو، نو ډېر ښه رول لري ځوانان. ځکه لکه مخکې چې مبارز صاحب وویل او دا ورور هم وویل چې موږ کولی شو چې په دې اړه باندې د ځوانانو سره کار وکړو. یوازې اوس اول به زه د خپلې ټولنې درته وایم چې زموږ ټولنه چې ده، موږ ټولنه یوازې دا نه چې د خلکو سره په دفتر کې ویني، د هغو سره خبرې کوي، یا هغو ته موږ تر ډېره وسه پورې تر ډېره ځایه پورې د ځوانانو پر شعور باندې کار کړی دی. یا فیصله مبارز صاحب وویل چې دوی سیاسي ثبات نه لري. اوس موږ کوشش کوو چې ځوانان دغه ته جوړ کړو چې هغه میدان ته داخل شي او په سیاست کې ونډه واخلي. موږ دا کوشش د خپل پاڼې د لارې هم کړی دی په فیسبوک کې، تر ډېره ځایه پورې موږ روزانه دوه درې پوسټه د خلکو دپاره کوو چې ځوانان هغه وګوري او دغه څخه څه واخلي. نو زه بیا هم وایم چې ځوانان تر تیرو کسانو، یا په اصطلاح چې موږ دلته په کندهار کې قومي مشرانو ته وایي، تر هغو ډېر جوړ دي، ډېر بلد دي. ځکه ځوان کولی شي چې اوس د انټرنیټ یو پرمختللې نړۍ ده، کولی شي مطالعه وکړي، ځان خبر کړي، ځان جوړ کړي. دېته نو مدني ټولنې ډېر مهم رول لري. یوازې دا نه زما د پیغام ټولو ته دی، یوازې دا نه چې په دفتر کې به دوی د خلکو سره ویني یا به ځي کلي و کور ته، دی باید هغه کسان، ډېر کسان اوس ډېری دا دي چې په انټرنیټ ته لاسرسی لري په کندهار او په هر ځای کې، دوی باید د ځوانانو سره د انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي، خپل نظریات او هغه کوم څه چې لري هغه باید د فیسبوک له لارې او د ټویټر له لارې خلکو ته ورسوي. تر ډېره ځایه مدني ټولنې ډېر رول لري.
تاسو د ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه، ځوانان په مشخص ډول په دې برخه کې د انتخاباتو په ورځ باندې چې شفاف انتخابات وسی دوی څه کولای شي؟
هر ځوان، هر څوک باید فکر ولري چې زه څنګه وکولای شم، ځکه موږ اوس هغه ملت یو چې هر سره باندې تیر شوي دي او تر هر څه وتلي یو. نو دوی کولای شي چې هغه ځوانان چې اوس مثلا په ولایتي شورا ته کاندیدان دي، دوی کولای شي اول د هغو بیکګراوند وګوري چې څه دي. مثلا مبارز صاحب دی کاندید، زه د دې بیکګراوند ته ګورم، په جنایي جرمونو کې لاس نه لري، او بیکګراوند وو پس منظر سپادي، نو زه د یو کار ته وکوز نکوم او رای ورکوم. د دې د انتخاباتو په شفافیت کې د دې ونډه مهمه ده. مګر بدبختانه دلته بیا اوس یو بل مشکل دی چې موږ د یو غټ ستونزې سره، د امنیتي ستونزې سره مخ. زه دې انتخاباتو ته، دا روان انتخاباتو ته خوشبینه په دې نه یم چې موږ امنیت نه لرو، ځکه کله ولسوالۍ کسان ولسوالۍ کې امنیت نه یاته، په شهر کې امنیت نشته. نو څنګه به وکولی شي چې هر ځوان کارت واخلي، رایه ورکړي، خپل د خوښ کاندید ته دغه کې انتخاب کړي؟
ګل احمد، تاسو هم د یوې مدني ټولنې مسؤلیت لري، غواړو ستاسو نظر هم په دې اړه وپوښتو چې ځوانان او مدني ټولنې څنګه کولی شي چې د درغلیو مخه ونیسي.
د انتخاباتو شفافیت د دې سرچینه او کړۍ چې دي، اولین د حکومتي ارګانونو په لاس کې چې بدبختانه زموږ د ټولنې وو عام وګړي هغه ته لاسرسي او په هغه کې کوم تغیر او تبدیل نشي راوستلی. په دې چې حکومتي ارګانونه چې دي هغه حتی چې کاندیدانو ته لا دونه چانس یا دغه نور کوي چې دي کم تغیر و تبدیل پک شراوی، نو عام ولس خو بغیر خپل رای استعمال اول صرف دا کولیسی چې خلک یوازې دغه کار ته وهڅوي چې د بل په حق کې تر خپله اندازه اضافه خدمت ورنکړي په دا ناجایزه خدمت په دا رقم چې مثال سړی په کار کې درغلي کوي په انتخابات کې درغلي کوي او ته د هغه ملاتړ کوي دغه ملاتړ چې د هغه سړي سره کته شي په سل کې 50% کته شي دا هغه سړي چې کوم ناکام هڅې دي او خراب نیت لري چې ځان کامیاب کړي او دا هغه ناجایز فواید حاصل کړي نو دا هغه په ناکامۍ کې د ډېر رول لوبېدلی شي خو بیا که داسې ده د ټولنې ټول غړي وغواړي چې سړی دغه ته نه پرېږدي چې هغه خپلې هڅې د ناکامه او غلط نیت لپاره استعمال کړي او ځان کامیابېده غواړي یا مثال په زور یا په درغلي یا د پیسو په استعمال یا په بله طریقه نو په دې کې ځوان نسل تر پخوا تر خلکو یا مثال تر تیر نسل اوس نړۍ ته په کتو سره اوس ټکنالوژي ته په کتو سره او هغه سیالۍ ته په کتو سره چې یعنې زموږ یو ملي ټیم کوم مقابله په خارج کې وګټي له پر هغه خلکو باندې ډېر اغېز کوي چې افغانان په دونه لږ وخت کې ولې دونه مخته ولاړه نو دا که چېرې زموږ په ټولنه کې ځوانان کوشش وکړي او داسې یو اصلاح راولي چې په هغه باندې د اداري فساد د درغلي او د هر هغه ناجایزه کړنې مخه ونیول شي چې په ټولنه کې نه ده پکار نو فکر کوم چې دې ته به هر وګړی خوشبینه واوسي او ډېر ښه کامیابه برخه به ولري د ژوند تېرولو لپاره.
زما نظر دا دی چې دغه هر ځوان کولی شي چې په دغه پروسې په شفافیت کې برخه واخلي، ځکه اوس موږ که تاسو وګورئ زموږ د جامعې اکثره ځوانان د ځان سره موبایل ټلیفون لري او دا موبایل ټلیفون د ځان سره کیمره لري. وقتی چې هر ځوان ته دا محسوس کړي په اهمیت د انتخابات اوس یا وغواړي چې د ترغلې مخه ونیسي، کولی شي چې د انتخابات په ورځ چې کله دوی خپله رایه استعمالوي په هر مرکز کې دوی درغلي وویني یا داسې احساس کړي چې په دغه ځای کې درغلي کیږي یا داسې یو خطر موجود دی، کولی شي چې نور هیڅ شی نه، هر فرد د خپلې رایې د استعمال په وخت کې ویډیو عکاسي واخلي او دغه کلیپ د ځان سره وساتي، د شکایت کمیسیون سره هغه کمیسیون ته وړاندې کړي او دغه طریقه څخه بیا د دې درغلیو مخه ونیسي، چې دا یو اسانه لار ده او خلک کولی شي چې دا کار وکړي. دا داسې کار دی چې هر سړی کولی شي په هر ځای کې امکان لري. او زه فکر کوم که خلک په خلکو کې خصوصا په ځوانانو کې دغه احساس پیدا شي او دا خپله وجیبه وګڼي او ورته متوجه شي او کوشش وکړي چې په دغه ورځ چې زم رایه ورکوم زما دوه هدف دي، یو دا چې خپله رایه ورکاندید ته ورکړم او دوهم دا چې که په رایګیری کې یا په دغه رایه اچونه کې درغلي موجود وي زه مخنیوی وکړم تر څو یو شفاف انتخابات ترسره شي. کولی شي چې دغه زه د ټلیفون په ذریعه یا د غږ ریکارډ واخلي او یا که د تصویري ریکارډ واخلي، دا به ډېره غټه خبري. پس له هغه څخه هغه د شکایت د کمیسیون ادرس معلوم دی، خپل ترتیب او طریقه او طرز معلوم دي، امنیتي ارګانو ته خبر ورکړي، دولت په جریان کې واچي، خصوصا د انتخابات کمیسیون هم شکایت کمیسیون په جریان کې واچي. انشاءالله د یو نه د بل نه د بل نه اخر په لسو نفرو کې د یو شکایت اورېدل کېږي او تر هغه پورې د دې درغلیو مخه نیول کېږي.
د ورستی پښتنې په توګه تاسو باور لرئ چې په سیاسي ډګر کې به ځوانان اغېزناک ثابت شي؟
دا بالکل، ځکه دا یو ثابته خبره ده. دا فرمول یو وار نه، په دنیا کې په سلهاو وارې تدویق شوي دي، عملي شوي دي، مثبت نتیجه ورکړې ده. په افغانستان کې زه خوشبینه یم، ځکه چې ځینې مسایل داسې په افغانستان کې ځینې مثالونه موږ لرو موجود دي. لس کاله د مخه زما په یاد دي، دولس کاله د مخه موږ په کندهار کې یو ساختماني شرکت درلود، انجینر حیات الله چې زما استاد هم تیر شوی دی، د انجینر صاحب حیات الله شرکت و. لیکن نن ورځ چې موږ تاسو ګورو دغه یو انجینر صاحب و، نور داسې نه چې انجینران به موجود نه و، خو اکثر یا انجینري کوله نه، د خپل کسب شک کار نه کوي، یا مهاجر و د وطن وتلي و، یا فرض مثال داسې خلکو نه پېژندل. اما نن که موږ تاسو وګورو ډاکټرانو، انجینرانو، نور په نورو بخشو کې متخصصین لرو، په زراعت کې فرض مثال په نورو بخشو کې ډېر خلک، نو دا یو طبیعي خبره ده. هغه ځوانان چې په دغه دولس کلن نظام کې په نظام کې داخل شوي دي، متاسفانه چې ډېر د ګوت په شمېر به داسې کسان پکښې کړي چې هغه دې جامعې ته یو تور داغ پرېښی دی. مثبت نه تمام سی منفی تمام سی د جن منیم لر په دې خیال یم اما اکثر هغه کسان دي چې ادارې ته داخل سی دي نظام ته داخل سی دي په نظام کې بهبود راوستل دي هغه اداره اصلاح کړي او کار کړي خلکو ته معلومه ده لازمه به نه چې موږ پر جوګر کې زو غنمان وخت یا فرض مثال درنو لیکن دا یو ثابت فرمول دی او زه په دې متفقین یم چې ان شاء الله دا به مصبر تمامیش د افغانستان سره او د افغانستان آینده د ځوان فشار سره کړي.
تر او ورځی په اونۍ کې ازادي راډیو